السلام علیکم دا مشال رادیو دا پدی خبری غړی کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په خیبر ایجنسی کې د ریموت بم چاودنه کې د لیویز 15 سرتیری ژوبل شوې دي. همدارنګه شمالي وزیرستان کې د یو حکومتي چارواکي په کور کې دننه بمي چاودنه شوې چې ورکی دا کس وژل شوی او د دې کورنۍ درې نور غړي ژوبل شوی دي. د دې ترڅنګ په یو بل مهم رپورت کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول اسلام آباد ته رسیدلی دی. نور رپورټونه درته وروسته پیژنو خو دا غړي خبرونه د شاهین بنیري نه.
مهم خبرونه په خیبر ایجنسی کې بمی چاودنې د لیویز 15 ځوانان جوبل کړی دي. د شمالي وزیرستان د رزمکو په عسکري کیمپ کې په یو کور د بمی برید په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار وژل شوی دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د لنډی کوتل په شیخوال سیمه کې په یو بل ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د لیویز 15 کسان جوبل شوی دي. دی وایي لږ وخت مخکې په همدې ځای کې په خاصدارو یو چودنه شوه چې چاته پکې ځان نه واوختي، خو چې کله د لیویزو سرتیر ورورسېدل نو په دوی باندې دغه بله چودنه ترسره شوه او دوی ته زیان واړولو. د دغه ځاینا یو چارواکي د پیښې په اړه نور تفصیل داسې بیانوي.
کی څنګه بس سرک تر وختو کنه و دی وخت دا ما کاوش بس موږ زه خیر ټیکو ما او ما نور مرګرو بس کسان ته موږ راشه موټر کې موږ نور کسان دي مرګریم دي کنه نو بس هغه مرګرو ته ما ورغرواله بیا ما مرګرواله ما چې موږ مرګری دلته بس خو هغه ټولم داسې چې لګو بچوی و ډیر خراب شوی دی کنه.
د لیویز یو ځوان چې د پیښې د سترګو لیدلې حالې بیانو. د شمالي وزیرستان د رزمکو په عسکري کیمپ کې تیر مخام په یو کور د بمی برید په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار وژل شوی دی او درې نور کسان ټپي شوي دي. چارواکو په سیمه کې د مشال لیډو خبریال ته ویلي د رزمکو په عسکري کیمپ کې د بمی چودنې په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار عنایت الله وژل شوی دی او د هغه د میرمنې په ګډون نور درې کسان پکې ټپي شوي دي. ټپي شوي کسان د هلیکاپټر په وسیله د کوهاټ پوځي روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې. د برمومندو په کوس چمرکند کې د سړک د غاړې بمی چودنه کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې چودنه کې د ملیشیا ځواکونو د یو غړي په ګډون دوه نور ماشومان زخمیان شوي هم دي. دوی وایي چې زخمیان د علاج لپاره د غلنې روغتون ته وړل شوي دي. د دې سره سم د شبقدر تحصیل په مټه مغل سفیان کورونو سیمه کې د سړک د غاړې ښخ شوي بارودي موادو د چودېدو له کبله یو موټر سایکل چلوونکی زخمی شوی دی. د متعلقه تانې خواجه وس پولیسو په وینا دا چودنه سهار وختي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې د روانې هڅې با د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین هم ملګری دی. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ښایي آغلی رسول د پاکستان له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې ویلي آغلی رسول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانیکر په بلنه پاکستان ته په سفر ځي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر رویټرز خبر ایجنس ته په یو مرکه کې ویلي وو اسلام آباد د افغانستان افغانستان د سولې په نوې راپیل شو هڅو کې نور هم مرسته کول غواړي.
موږ افغانستان سره خپلو اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره په وار وار کړې ده. زما مشرانو دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کروا په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال رابرټ جی ریډ ویلي امریکا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا ته ډېره توجه ورکوي. مشال ریسر په مرکه کې نوموړي زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ له وجې ځپل شوي سیمو لپاره د بلیونونو ډالرو پروژې پیل کړې دي. په دې پروژو کې ملکنډ کې د سکولونو بیا ودانول، د بجلی او بخور لپاره د ګوملزام ډیم منصوبه، د پیښور او تورخم سړک او د ډیمونو مرمت او پاکول شامل دي. رابرټ ریډ زیاته کړې ده
why we focus on it. It's the most, it's one of the more needing areas. It's one of the areas most inflicted or afflicted by insurgency.
Munga di simita zaka tarji warkau che dalta da parmahtak der zarurat te. Da sima da trah gare pa waja der za palishwe da.
In the coming years we feel it's even more so important to help as best we can.
نوموړي نور ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو د ولس په ګټه دي، بلکې دا په سیمه کې د امن او قراری لپاره هم ضروري دي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې پرون هغه پریکړه لیک منظور کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. د عمومي سملې 138 غړو مثبتې او 9 غړو منفي رایه ورکړې، خو 120 غړو له رایه ورکولو ډډه وکړه. له رایه ورکولو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو غوښتل چې د فلسطین د زیږون تصدیق پاڼه دی ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور ټینګار وکړ چې د هیواد له فلسطینیانو سره د سولې غوښتونکي دي، خو زیاته یې کړه چې دا پریکړه لیک به د سولې بهیر په شاو تمبي. پرونه پریکړه لیک د فلسطینیانو موقف له یوې ادارې څخه داسې یو دولت ته لوړوي چې تر اوسه د ملګرو ملتونو غړی نه دی، خو د دې سازمان په ایجنسو او له هغې ډلې د جرمونو په نړیواله محکمه کې غړیتوب لري، په دې معنا چې فلسطینیان اوس کولی شي په دې محکمه کې د اسرائیلو پر ضد شکایت درج کړي. د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي اداره وایي هیله لري چې له ایراني چارواکو سره په تهران کې کتنه بعد ایران د ایټمي بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیاوړې کړي. د ایټمي انرژي د ادارې IAEA عمومي رئیس یوکیا امانو پرون په ویانا کې وویل د د مرستیالان به د ایران د ایټمي پروګرام له چارواکو سره د دسمبر په 14 په تهران کې ګوري. امانو وویل د IAEA پلاوی به په دې غونډه کې د هڅه هم وکړي چې د پارچین ایټمي مرکز ته د دې سازمان د سارونکو د پریښودو لپاره د ایران اجازه ترلاسه کړي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
شاهین بنیری نامو د دې غړی خبرونه اوریدل. د دې غړې په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې په خیبر ایجنسۍ کې د ریموټ بم چاودنه کې د لیویس 15 سرتیری ژوبل شوې دي. همدارنګه په شمالي وزیرستان کې د حکومتي چارواکي په کور کې د شوې بمې چاودنې حال درکو چې ورکې دې مړ شوې او د کورنۍ درې غړي ژوبل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته رسېدلی دی. په دې اړه هم د تر ریپورټ لرو. امریکا د پاکستان سره په بیلابیلو چارو کې مرستې کوي، په دې اړه هم ریپورټ لرو. او په یو بل ریپورت کې اورئ چې په کوټه کې د لویو خلکو تختونه د معمول خبره ده، خو اوس یو ماشوم تختول شوی چې عمر یې 40 ساعته ده. د پلار وای
شزه ورغلې ده دې ته ویل دي چې د اکشنې په ځای یو سم چې دې به ورلر ورکم دې چې د اکشنې جن راخص دی چې دلته در وار راوځي و دې صفای والا ته ویل دي چې د اکشنې یو
د هنګو ډبل شا ورک شوی ل خپلوانو نه زیات پردی په ورکه دو پریشان دي.
داسې خلک عمر کې شامل دي چې هغوی نیټې کړې دي، ګوډ یې اخیستي دي، په 5 لاکھ باندې اخیستي دي، په 2.5 لاکھ باندې خرڅ کړي دي. او داسې خلک هم شته چې هغوی ورته د ښځو سونې خرڅې کړي دي.
د ایدی خیریه ادارې د مشر عبدالستار ایدی سره ځانګړې مرکه لرو.
میرا انڈیا میں پیدائش ہوا ہے، شادی کیا اور وہ بچے جو چولہے میں پھینکتے تھے وہ بچوں کو سنبھالنے.
نو رپورٹوں ہم لرو بدرگا موکڑے. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د لنډی کوتل په شیخوال سیمه کې په بمی ریموټ کنټرول چاودنه کې د لیویس 15 کسان ژوبل شوی دي. د پیخې یو ژوبل کس مشال ریډیو ته داسې ویل.
دا هو مونږ مخکې لړم سره هغه باندې دینه مخکې شی و داسې نیمه ګنټه مخکې مونږ ټول بسل ته ورلو چې ورلو بس یو سات داسې ګنټه نیمه ولاړو درې یو کسان څه کسان نیولې بیا هغه وی چې بس دې ځو بس تحصیل دار سي بم راغله او وی چې بس دې چې ځو بس را واپس شو کنه نو بس نه نوستر سي مخکې و بس مونږ هم سي دریم نمبر کې څنګه بس سرک تر وختو کنه و دی وخت دا د ماکا و شو بس مونږ زه خیر ټیکو ما وما نور مرګرو بس کسان ته موږ راشه موټر کې مونږ نور کسان دي مرګریم دي کنه نو بس هغه مرګرو ته ما اورغرواله بیا ما مرګرواله ما چې مونږ مرګری دلته بس خو هغه ټولم داسې چې لګو بچوي و ډیر خراب شوی دی کنه بس زه دا مخه واسترګا دا لګې شوې لګې دلی بس او نور مرګریم هم داسې یو مرګره هم لګ ډیر خراب شوی کنه ولا چې بس در ماکا چوشه بیا درز چوشو بس بیا لی پوی شی دما کما دی بس یو درز شو دی صح مس مغز کی او شو چا کون دی کی مخ کی شی و
د حوالدار ضیاء الرحمن غږ مو اورېده چې په خپل هم برسیرن ژوبل شوی دی. نور حال اخلو په سیمه کې د خپل خبریال نه چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. ګران همکار، څه تفصیلات؟
جی نجیب عامر، د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر درې په لاره په شیخوال سیمه کې د خاصدارو په یو ګاډي باندې ریموټ کنټرول بمی چودنه وشو، خو چاته پکې څه زیان وانه وړېد. او ورپسې نیم ساعت پس چې کله د لیوی سرتیرو یو ګاډی دلته را ورسېدو، نو په هغه باندې یو بل چودنه وشو چې په نتیجه کې د لیوی پنځه کسان جوبل شوي دي او ګاډی هم پکې تباه شوی دی. دغه جوبل شوي کسان یې لنډې کوتل روغتون ته را وړي وو، او دلته چې موږ کتل نو د دوی درملنه روانه وه او د یو تن حالت پکې ښه نه وو. بل دا چې دغه پیښه پړه لا تر دې دمه چا په غاړه باندې نه اخیستې.
ډېر مننه زموږ همکارو چې د سیمې نه د دې بمې چاودنې تازه حال کولو. یو بل پیښه همداسې په شمالي وزیرستان کې پرون نوښت رامنځته شوې ده. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د حکومتي چارواکي په کور کې د وې چاودنې لامل یو کس مړ او درې نور ژوبل شوې دي. وژل شوی ته نایب صوبېدار عنایت الله خودل کیږي. په ټپیانو کې یو میرمن او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران د ټپیانو صحي وضع نازکه ښایي او د برید پړه تر دې ګړی چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل زموږ د بل همکار په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان رزمک عسکري او پولیټیکل انتظامی ذرایو مشال ریډیو ته وویل، تیر ماښام شمالي وزیرستان رزمک عسکرو کیمپ کې د پاکستان نیم فوزي لیویز یا ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار په کور کې بامی چاودنې په نتیجه کې د ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار نعیت الله په موقع مړ او درې نور ژوبل شول. دا چارواکو په وینا په ژوبل شوو کسانو کې یوه زنانه چې د نائب صوبیدار کوروالا ده او دوه د نورو ملیشا ځواکونو چارواکو ماشومان شامل دي. د رزمک آرمی کیم فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه په فوزی هلیکاپټر کې د کوهاډ فوزی روغتون ته ورسول. د کوهاډ فوزی روغتون یو چارواکي چې خپل غږ یې ریکارډ نه کړو مشال ریډیو ته وویل، د ژوبل شوو درې وړو حالت مرګونه خودلې کیږي. دا چارواکو په وینا نائب صوبیدار نعیت الله د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرلو. د شمالی وزیرستان رزمک ملیشا ځواکونو د بامی برید پاړه زیات معلومات شریک نه کړل، خو ځنا چارواکي وایي بم په یو ټیپ ریکارډر کې نصب شوی وو. تر دې دمه کوم چا د پیښې ذمهداري په اړه څه نه دی ویلي. رزمک آرمی کیمپ په شمالي وزیرستان کې د سویلي وزیرستان په پوله باندې جوړ شوی دی، چرته چې د نږدې غرونو نه وخت په وخت د وسلوالو لخوا په دغه کیمپ باندې ګولې ویشتلې کیږي او د ناسم حالاتو له کبله په دغه کیمپ کې جوړ کړی شوی رزمک کیډر کالج د تیرو دوه کلونو راهیسې د رزمک نه نوخار ضلع ته په عارضي بنیاد باندې بدل شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د یو پلاوی په مشرۍ کې لږه شیبه وړاندې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ریاض موسی خیل همدا شیبه د معلومات راکړل.
جی د اوس نشه بغړې وړاندې د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد تر اورسېدو. تر اوسه پورې چې کم اطلاعات دي هر څوک د دې لا په سرکاري توګه باندې نه افغان امبیسی او نه پاکستانی خارجه دفتر پخلی کړی دی، خو بیا هم ځنې سرچینې وایي چې دا دوره یو ورځنۍ ده. د دې پلاوي کې د افغانستان د خارجه وزیر سره د خارجه چارو د وزارت نور بازي غړي هم ورسره دي. په دې کې به د پاکستانی خارجه وزیر سره دغه شانتي اوس نه لک سات وروسته به په اسلام آباد خارجه دفتر کې یو خبري غونډه کیږي، شریک خبري غونډه. د دې نه علاوه به د افغانستان چې کوم د خارجه چارو وزیر دی هغه به د مختلفو اعلی چارواکو سره پاکستانی چارواکو سره لیدو کاته هم کوي. دغه شان چې کوم د خبرو اترو عمل دی او کم بیا خصوصا په وړاندې ورځو کې د امن د عالی شورا د جرګې چې کوم غړي راغلي او هغه لړکی چې کوم فیصله شوی و د طالبانو د خوشي کولو په حوالے سرا نو هاغه فیصلو کې به نور ګور جسونه پرمختګ کې دي شي یا ستري کې سر دي کول شي چې دغه خبره تر یا دغه مفاهمتي عمل چې کم دي دا نور هم مخ په وړاندې بوتلی شي. جی
ریاض مساخلو په اسلام آباد کې. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال رابرټ جیریټ وایي د دوی حکومت د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سرکونو او سکولونو د جوړولو پلان لري. نوموړي د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په خبرو کې ویلي د امریکې مرستې په داسې پروژو لګول کیږي چې ګټه یې دوامداره وي. راځي نور د خالد خان نوارو.
پیښور کې د امریکي کونسلګری مشر رابرټ جیریټ ویلي دي چې د دوی حکومت خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ترجیح ځکه ورکوي چې دلته د دې ډېر زیات ضرورت دی او د امریکي حکومت لاړخه د سکولونو د بیا ودانې، روغتون او سړک جوړولو پروژې به په راتلونکي وخت کې د دې سیمې او کم لپاره ډېرې ګټورې وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې رابرټ جیریټ وویل چې د کال 2009 نه په دې خوا د امریکي حکومت پاکستان کې د بیا رغونې کارونو لپاره د بیلینز ډالر پروژې پیل کړې دي چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا او فاټا سیلاب او ترخګری ځپلې سیمو لپاره دي. د زیاته کړه چې ملکن ډویژن کې د ړنګ شوي سکولونو بیا رغونې پروژې، د بجلی او بخور ګوملزام ډیم منصوبه، د پیښور تورخم سړک او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره د ډیمونو مرمت او صفایان داسې منصوبې دي چې ټول کام د پاره به سره ګټه رسی. دا یو پښتنې په جواب کې هغه رابرټ ریډ وویل
why we focus on it, it's the most, it's one of the more needing areas, it's one of the areas most inflicted or afflicted by insurgency.
مونږه د سیمې ته ځکه ترجیح ورکو چې دلته د پرمختګ ډیر ضرورت دی. دا سیمه د ترخګرې په وجه ډیر ځپل شوې ده. زموږ خیال دی چې پاکستان مضبوطولو د پاره هم دلته کارونه ډیر ضروری دی. د دې په گاوند کې افغانستان پروت دی کوم چې زموږ د پاره ډیر د اهمیت وړ دی او بیا زموږ د پاره دا هم ضروری ده چې راتلونکي کال کې به زموږ ځواکونه هم په دې لاره وزي او مونږه چې څومره کولی شو نو دلته به د خیر خیګړې کارونه کوو. په خبر کې د امریکای کونسل جنرال زیاته کړه چې د دوی حکومت په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه صرف په دې غرض نه کوي چې افغانستان ته د دوی د تګ راتګ د آسان لار ده، بلکې دوی محسوسوي چې د دې ځای خلکو ته د سکول، روغتون، سړکونو او پلونو ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې د ترخګرۍ په جنگ کې دوی د ټولو نه زیات ځپلي شوي دي.
The government of Pakistan in doing that, to get enough schools, to get enough hospitals, to get roadways.
مون دلته پاکستان حکومت سره د سکول، روغتون او سړک جوړولو کې د مرستو لپاره یو، او دلته د امنیتي ځواکونو او پولیس سره د امن په ځای کولو کې هم کومک کوو. زما دلته درې میاشتې وشوې او ما ته خلک وایي چې لس کال وړاندې پیښور ښار ډیر پر امن او ژوندی ښار و، او مونږ د پیښور هغه ښکلا او امن واپس راوستل غواړو. فاټا ډیره سخته علاقه ده، د دې په سرکه کې ډیر زیات خندان پراته دي. پیښور پشان نه ده او زما په خیال قبایلي سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې هلته برېښنا هم نشته. دا خلکو ته د تعلیم او د پوهې ضرورت دی.
تاسو د پیښور کې د امریکا د کونسل جنرال رابرټ جیریټ سره زموږ د همکار خالد خان مرکه اوریده. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا حکومت د پاکستان د بجلی د پیداوار د کچې د لوړولو په موخه د منګلا ډیم د ترمیم چارې په خپل غاړه اخلي. په دې لړ کې امریکا د پاکستان سره 15 کروڑ ډالر مرسته کوي او د نورو ډیمونو د رغولو او خکولو لپاره به هم هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د منګلا ډیم څخه د لیدنې پر مهال د څرګندونې کړې. زموږ همکار سراج ظهیر د اسلام آباد نه.
اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانه لخوا د جاری شوی خبر پانی تر مخه چې امریکا به د منګلا ډیم د مرمت او خوالی لپاره 15 کروڑ ډالر ورکوي او دارنګ به د پاکستان د نور ډیمونو کارکردګي خجوړول لپاره هم ګامونه پورته کوي. دا خبر په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچل اولسن آزاد کشمیر میرپور کې د منګلا ډیم د دورې پر مهال وکړه. په دې موقع نوموړي وویل چې د دې 15 کروڑ ډالر په لګښت به د منګلا ډیم زاړه ټربائنز لري کولی شي او د دې په ځای به نوی لګوي چې لکه بل به د بجلی پیداوار د زر میگاواټه څخه 210 میگاواټ ته ورسي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی د اوبو او بجلی ماهر او د ایرسا پخوانی چیرمین فتی الله ګنڈاپور نو پوښتل نو نوموړي وویل چې د امریکای لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د بجلی په بحران کې د پاکستان مرسته کوي او موږ لا ډیم د پاکستان د توانایي په بحران کې مهم کردار لوبولی شي نو دا رنګ به پاکستان تر ډیره حده د دې بحران نه راوځي. د زیاته کړه چې له دې سره سره امریکا له پکار دي چې په پاکستان کې په نورو ډیمونو باندې هم کار وکړي. ریچرڈ اولسن په وینا چې د منګل ډیم د مرمت دا کار د امریکای په پاکستان کې د توانای د بحران د حل لپاره د اقداماتو یو برخه ده او همدارس با د توربیل ډیم جامشورو سکر ګدو او د مظفرګل د بجلیګرو د مرمت کار او د نو ډیمونو ستپارا او ګوملزام ډیم جوړولو کې به هم د پاکستان مرسته کولی شي. د زیاته کړه چې توانایي په دې منصوبو کې د سرمایه‌کاري له وجې به پاکستان کې د کال 2013 پورې 900 میگاواټ بجلی په کامی گریډ کې شامل کړی شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د مال لیږدونکو ګاډو مالکان وایي د دوی ګاډي نږدې یو کال پورې ولاړ پاتې شوي چې لامل ورکې اوارس پیدا شوي. اوس چې د ناټو لارې پرانیستل شوي دوی ته د ګاډو د مرمت پیسې نه ورکول کېږي، حال دا چې د دې پیسو د ورکولو ژمنه ورسره شوې وه. دوی وایي تر څو د ګاډو د مرمت پیسې ور نه کړل شي دوی به رسد نه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رسد وړونکي د خواوشا 2500 گاډو مالکان او ډرایوران وای چې د سلالې د پیخي ورستو د ناټو سپلای د بندیدو په نتیجه کې د دوی ډک گاډي په کراچۍ کې ودرول شول او لا تر دې دمه ولاړ دي چې خواوشا 12 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې مزدوري نه ده کړې او گاډي هم خراب شوې دي. دوی وای چې که هرڅو اوس د ناټو سپلای خلاص شوې ده خو دوی به هغه مالونه نه وړي چې تر څو ورته لاجستیک کمپنیو د دوی معاوضه نه وي ورکړي. په دې حق لباندې د خیبر ترانسپورت یونین صدر شاکر پردای مشال ریډیو ته وایي
کله چې نیټو سپلای بند شو نو مونږ ګاډي څه په پنجاب کې او څه په پښتونخوا کې وو دا ګاډي مونږ واپس کړو په کراچۍ کې په دو په ټرمینلو کې ودارال. نو هغه مونږ ته وی چې تاسو ته به مونږ 4000 روپۍ دیاړي درکو د ورځې. بالکل مونږه پرې نیټو سپلای نورو چې کومه پرې مونږ دا خبره حل شوی نی او مونږ حق وړو.
ناټو ته مالونه وړونکی یو ډرایور حاجی ګلشیر پردای وای چې د ناټو سپلای د بندښت په وخت کې ګاډو ډیر تاوان کړی دی.
تاوان یې ډېر روان دی. ګاډي ان تباه شول، کراچۍ کې ټول ګاډي زنګ شول، انجن یې رنګ یې کېناستل، بیټرۍ یې ختم شوې، شوګانې ټولې زنګ شولې. دا خبر چې موږ ته یو لک روپۍ د غم لیکلی او مینټیننس او خپل حق خو هغه دوی په یاد هغه باندې نه راځي نه راکوي راله.
د دغې ستونزې په هکله مو چې کله په کراچۍ کې یوې لاجستیک کمپنۍ منیجر سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ د دې ګاډو مالکانو او ډرایورانو ته د 150 ورځو په ځای د 300 ورځو په حساب د یوازې 9 میاشتو معاوضه ورکولو ته تیار یو. د ځکه چې موږ هم تاوان شوی دی او کار مو په ټپه ولاړ وو. د خیبر ترانسپورت یونین صدر شاکر پردای زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دوی او یادو دریو لاجستیک کمپنیو ترمنځ د یوې جرګې له لارې یو پریکړه تیار کړې شوې ده او د رایې په توګه یې په لنډي کوتل تحصیل کې جمع کړې ده خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي. د ناټو سپلای د ګاډو د مالکانو ډرایورانو د دغې ستونزې په هکله مو چې کله د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخیسته نو دوی وویل
اصل کې دا چې کوم دغه مسله دا د کراچۍ مسله ده کنه او ان شاء الله تعالی د مونږ ای پی ایس او پی ایس په دغه باندې دا مسله خیر دی پیر پورز بدا به حل شي. مونږ مخکې مسله دي څخه تعاون کړو ان شاء الله بیا به مې سره کړو دی به تسلی کوو.
د خیبر سیمه دغه ترانسپورټران وای چې لاجستیک کمپنۍ دی دوی ته پلا پورا معاوضه ورکړي چې روزګاری یو ځل بیا روان شي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې موسم یخ دی او د کمرو د ګرم ساتلو لپاره خلک د کوئلې ګیس هم استعمالوي. دې سره ډیر زیات احتیاط پکار دی ځکه کله کله د ګیس د جمع کېدو له امله خلکو ته ځاني تاوان هم اوړېدی شي، خلک پکې خپل ژوند هم بایللی شي. همداسې یوه پیښه په هنګو کې شوې ده. زموږ همکار همدا شیبه د هغه ځای نه د ټلیفون په کرښه را سره دی. ګران همکار، د دې تفصیل څه دی؟
جی نجیب امین صاحب، دا تیره شپه د پولیسو تر مخه دغه پیښه چې کومه ده د هنګو په محمد خواجه کیمپ کې مخې ته راغلی ده. د پولیسو تر مخه، د ځایي خلکو تر مخه دوی چې د کوټې دننه د کویلې ګیس جمع کېدو په وجه دوه کسان چې دی هغه مړ شوي دي او د شپږ ماشومانو په شمول دولس نور چې کوم دي هغه بې هوش شوي دي. په دې مړو کې چې کوم دي یو مور او زوی هم شامل دي، او د چې کوم بې هوش شوي دي دې کې دوه کسانو حالت د اندېښنې وړ دي او غیر خبر ته رسولې دي. او دغه پیښه چې کومه ده د تېره شپه ناوخته مخې ته راغلې ده.
او دا ټول د یوې کورنۍ غړي دي.
د پولیسو تر مخه دغه چې کوم د شاهین رحمان په نامه یو کور دی هغه کې مخې ته راغلی ده. او دغه چې کوم کسان زخمیان دي یعنی کې بې هوشه او مړه دي، دا د شاهین رحمان نامه چې کوم کور دی دا د هغې سره تعلق لري.
څنګه د کوم کسان چې د دې وجه نه بې هوشه شوي هغوی حالت څنګه دی ډاکټران سوی؟
ډاکټرانو سره مونږ خبرې وشولې. په دې کې دولس کسان چې کوم دي هغه کې شپږ په شمول ماشومان دي، شپږ ماشومان دي او دولس ټول شمیره ده. دغه کسان چې کوم دي د هنګو هډ کوارټر هسپتال ته رسولي. په دې کې دوه کسان چې کوم دي هغه حالت د اندېښنې وړ دی، د ډاکټرانو تر مخه هغه پېښور ته د نور علاج لپاره رسولي.
ډېره مننه د مشال ریډیو همکارو چې د هنګو نه نیخ په نیغه تاسو ته معلومات درکول. مشال ریډیو هر غړی هر شیبه له تاسو سره. د کوټې له یو روغتون څخه نوې پیدا شوې ماشوم ورک شوې ده. د دې ماشوم پلار وای یوې نابلدي خزې د دې لمیرمن څخه د دوی زوی وړه. بلخوا پولیس وای د پیښې پر زده ریپورت درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. دا نور څه کیسه ده؟ دا به د خدای نور ناصر پر ریپورت کې اورو.
د کوټې له لیډي ډیفرن نومې روغتون څخه نوې پیدا شوې ماشوم ورک شوې. د دې ماشوم پلار وای شاوخوا څلور ویشت ساعته اله هم د زوی د زوکړې پروسیوي نه و چې چا ورڅخه وتښتاوه. د کان مترزئی اوسیدونکی عبدالمالک د خپل ورک ماشوم زوی په اړه مشال رادیو ته وویل:
نو دا کم وخت چې ولې زه خو د باندې وتلی وم، دلته د ډاکټر روند ولی، نو دا کم د دې سره چې زنانه و دام د باندې ول، دلته صفایي والا او دا کمی کمپیوټر چې وی دا د عدالت د نن په هسپتال کې وی دغه کې نو وسې وشه زو راغلې ده. دې ته ویل دي چې د اکشنې په زویو سم موړ بیا کم شې دی به ورل ورکم دې چې د اکشنې جن راخص دی دي چې دلته در وار راوځي و دغه صفای والا ته ویل چې دښته یو بل هغه سر نه دی خلاص کړ. بیا د دازه مشت ټلیفون راوکه چې داسې پیښه وسه.
د یاد روختن مشر فیاض هم له رسنیو سره ورته خبري وکړي او زیاته وی ماشوم خپل مور په خپل لاس نابلده شځه تور کړي چې ورسته هغه وړی دی. فیاض له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی د روختن چارواکي او پولیس په ګډه په دې لټه کې دي چې دا نابلده مېرمن له کوم لوري راغله او ماشوم یې چیرې وړی دی.
بچه کی ماں تھی اس کے پاس کوئی عورت ہے یہ کہ میں
دا چکم د دې ماشوم مور ده هغه ته یو بل ش زراغلی ده او ورته ویل دي داستا ماشوم راکړه هلته به شیدې ورکړم. مور چې کله دا ماشوم ورکړي نو هغه تر واډ بهر راایستلې او پسې وړی دی. هلته د کوټې د سیټي پولیسو ثانیه چارواکي وایي د دې پیښې پر ضد یو کیس درج کړی او پلټنې یې پیل کړې دي چې د دوی په خبره ډېر ژر به ورک ماشوم را پیدا کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې وخت په وخت تاسو خبرونه اورئ چې هلته خلک تختول کیږي، خو دا یو عجیبه پیښه وه چې یو ماشوم چې عمر یوازې سلیرې ساعته د هغه چا تختولې.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
دا سندرو امیل پروگرام تاسو ته پارا زمون همکار هارون بادشاہ جوړوي په درنګ سات کې 12:30 بجې کېدونکې دی په پوره 12:30 بجو با تاسو ته شاهین بونېره د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي تر هغه وروسته به قومي او بین الاقوامي ورسپانو ته کتنه کوو
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه په خیبر ایجنسی کې بمی 14 د لیویزو 15 ځوانان جو بل کړی دي د شمالي وزیرستان د رزمکو پاسکری کیم کې په یو کور د بمی برید په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار وجل شوی دی د افغانستان د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی د امریکا سینیټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول د رایو په اکثریت منظور کړی دي او په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلي امریکا په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پرمختیا د یو شمیر پروژو لپاره مرسته کوي
شاهین بونیره او چتا سید خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو روسته په خبرونه کې ډیر مهم رپورټونه لرو د ایدی خیریه ادارې د مشر عبدالستار ایدی سره ځانګړې مرکه لرو د دې ترڅنګ د هنګو د ډبل شا پاړه چورک شوې د خلک ور باندې اندېخمن دي هم یو رپورټ لرو همدارنګ بواورې چې په افغانستان کې د میرمنو حالت څنګه دی او داغي د خکولو لپاره په خپل میرمنې څنګه هلې ځلې کېده غو رپورټونه را سره دي نو رپورټونه هم شته خو دا غړې ته ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان د ورسپانو مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي
نن یو شمیر پاکستانی ورسپانو خپل درګي د وفاقي کابینې په غونډه او د کې د ترهګرې د مخنیوي په ادارې یا نیکټا بل منزورې لیکلې دي د کې آج ورسپانو وایي چې دا بل به واست منزورې د پاره ایوان ته وړاندې کیږي خو باید چې په دې د باس ته پاره د ټولو ګوندونو یو غونډه روبلل شي او داسې کې خصوصا د مذهبي جماعتونو لوی کردار کې دي شي چې هغه د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې او مذاکرات وکړي چې دا شند د ترهګرې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي ادارې وایي چې د کابینې غونډه کې دا پریکړه هم شو چې د ترهګرې او نورو چارو لړکې باید د ایران او پاکستان مشترکه کاروایی کولی شي ځکه چې د ایران پاکستان پوله د انساني او نشه یي توکو د سمګلینګ او نورو ناقانونه کارونو سره سره د غیر قوتونو په لاسونو کې استعمالیږي نو دغه لړکې د پاکستان او ایران مرستې ډېرې ضروری دي چې دا پوله پاکه صافه او محفوظه جوړ کړی شي د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا بعض علاقې د پولیو جراثیمو په وجه خطرناکې ګرځولې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره د 2500 زیاتو یونین کونسلو کې درې ورځنی مهم پیل شوې دي ادارې وایي چې د یونین کونسلو کې به 22,00,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي ادارې وړاندې لیکي چې د بده مرغه پاکستان کې د ډېر وخت راسې د پولیو د کترو ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت داوه هم کوي خو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي او بلدا چې په ځینو علاقو کې د مور او پلار له وجې هم ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې کیږي نو باید چې د لړکې مور پلار تحفظات لري کړی شي او هغوی په دې پوه کړی شي چې دا کترې د ماشوم د ژوند لپاره ډېرې ضروري د ادارې په وینا چې دغه رنګ په فاټا کې هم ډېر ماشومان د پولیو ساسکو سکونه محروم دي نو دې لړکې هم حکومت له پکار دي چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دا مهم نور هم په خشان تر سره کړی شي چې د پاکستان بچي بچي د پولیو د رنځ نه خلاص شي او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکي او وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف کامیابۍ لپاره امریکا د استخباراتو یو نظام جوړ کړی دی او د دې سره سره د جنگټلو لپاره دوی ته د پاکستان مرسته هم ډېره ضروری ده ادارې وایي چې دغه مرسته کې پاکستان ته په لوی کچ مالی او ځانی زیان هم رسیدلی دی او د دې خبرې اعتراف په خپل امریکا هم کوي او د روسیو کې د بازي کارونو له وجې د پاکستان او امریکا تعلقات هم خراب شوي وو خو دا وسوس د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کردا خبره چې تعلقات بیرته پځې شوي دي یو خبر دی ادارې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هر قسم کاروایی او اقدامات دې په یو طرفه استخباراتو او نکړي شي او د هر ګام پورته کولو نه اول باید چې د معلومات پاکستان سره شریک شي د دې سره سره پاکستان افغانستان او امریکا دریوانو لا د افغانستان سلامتی او کلارې کې خپل سنجیده کردار ادا کول پکار دي ځکه چې افغانستان کې د ناکلارې نیخ پنیغه اثر په پاکستان پریوزی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو انډیپندنت ورسپانه په یو مقاله کې لیکي په ملاله یوسفزای د برید غندنه او په دغه پیښه خفګان پکار ده، خو د نوموړي هغه پیغام هیرول نه دی پکار په کوم کې چې هغه د جنکو د حقونو خبره کوي. بلخوا د د نېشنل انټرست مجله لیکي اوباما انتظامی افغانستان کې کوي خوا ته امنیتی ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل غواړي، نو له بل پلوه داسې هم هڅې کوي چې د 2014 کال نه وروسته په دغه هیواد کې امنیت ټینګ وساتل شي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې کله د وسلوالو طالبانو لخوا په ملاله د برید خبر خور شو، نو په نتیجه کې یې ټولې نړۍ ته یو ډیر جذباتي پیغام لاړې چې یو سوار لس کلنه بې ګناه ماشومه باندې صرف د دې له وجې حمله کیږي چې هغه د خپل حقونو د احترام غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملاله سره چې سوشو، نو په هغه باندې د نړۍ لخوا د غم او غصې څرګندونه یو ښکاره خبره ده، خو په دې وخت کې هغه پیغام هیرول نه دی پکار کوم چې ملاله ټول نړۍ ته د رسولو هڅه کوله، یعنی دا چې جنکو ته د خپل ژوند او مستقبل په حق لا د فیصلو اختیار ورکړي شي. ورځپاڼې لیکي چې په دنیا کې هر کال 10 میلیونه کموم را ماشومان واده کیږي، چې د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په راتلونکو 10 کلونو کې دا شمیره 14 ملیونه ته پورته کېدلی شي. او د لړ کې د ټولو نه اوللۍ مسله دا را پیدا کیږي چې جنکۍ د تعلیم نه به برخې پاتې شي او په کم عمر کې د بچو پالنه هم ورپغاړه شي او دا راز خپل ماشومتوب یې نیمګړی پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په کم عمر کې د جنکو د ودونو دویمه مسله دا ده چې پکې زیاتره د ماشوم د پیدایش په وخت ژوند د لاسه ورکړي، خو د کومو جنکو چې د 60 کلونو نه بره عمر کې واده وشي، نو د ماشوم د پیدایش په وخت د هغوی د مرګ امکان کم وي او د هر ډول حالاتو د مقابلې توان هم لري. بلخوا نېشنل انټرست مجله د ریپورټونو په حواله لیکي اوباما انتظامیه په افغانستان کې تر 2014 کال او د هغې وروسته د دغه هیواد سره د همکارۍ په اړه په هغه بیلابیلو لارو چارو غور کوي کوم چې ورته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې لړ کې ورکړی دی، او ممکنه ده چې ډیر زر افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایانو شمیر او د هغوی مقاصد واضح کړی شي. د امریکایانو کې بعض زیاتره خصوصي ځواکونه او تربیه کار وي او کېدای شي چې دا شمیره تر 1500 پورې ورسي. مجله لیکي چې د لړکې اوباما انتظامیه یوې خواته افغان ځواکونو ته امنیتی ذمہواری د سپارلو عمل ته ډیره پاملرنه کوي او بلې خواته د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوو طریقو لټولو هڅه کوي. مجله زیاتوي په دې کې یو طریقه چې د ولسی خلکو د پام نه بهر ده، هغه د کلی په سطح د امنیت د ثبات عملیات دي. په دې عملیاتو کې د امریکا خصوصي ځواکونه د کلی د خلکو په مرسته د امن ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ جرړې غوسې کې.
تاسو زمونږ د همکار منور شانه اوریدل چې نړیوالو مطبوعاتو د سیمې پاړه سلیکلې دي. د پاکستان حکومت لتیری سمودی رئیس په یوټیوب باندې بندیز لګولې ده. د دې عمله د خلکو غږونه راپورته شوی دي، خصوصا زده کوونکي یا طالب علمان وایي چې دوی به په خوا د یوټیوب نه ځانګړي فلمونه کتل او خپل درسي مواد به دغه ځینه برابرول، لیکچرونه به برابرول، خو اوس دغه ستونزې سره مخامخ دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې هغه مواد چې د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي په حق له په یوټیوب کې موجود دي هغه د بین کړی شي، خو نور یوټیوب ته آزاد کړی شي. زموږ همکار ربیع اکرم خان د اسلام آباد نه.
پاکستان کې په یوټیوب ویب سایټ د بندیز په اړه د مختلفو شوبو سره تړلي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یوټیوب نه د پابندي لری کړي شي. د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم احتشام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار ده چې یوټیوب نه د نورو ملکونو په شان د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي فلم لری کړي.
بند کلاس والی نو یو لیکچر لري کنه په یوټیوب باندې چې کله بند کیږي نو ګوري دوه درې سلور پنځه لیکچران نه نه لیکچر نوٹ یې هغه وګوري، نو بند په دې سره باندې پوه شو دا اوس نو یوټیوب بلاک شوی نو موږ دا مسله دا زمونږ هغه پورا دغه مطلب د څه کېدو عمل چې کوم دا بند شوی و. زمونږ حکومت دا پکار دی مطلب چار څه کنټرول مطلب چې باندې کوم مواد پروت دی هغه خو کې یوټیوب چې کوم دی کنه دا کولو کې.
دغه شان د انفارمیشن ټیکنالوژي شوبیز زکوونکي عمران وای چې په یوټیوب د دومره اوږد بندیز لوجي دوی په شان د نورو طالب علمانو زکړې هم متاثر شوی دی
کمپیوټر سایټ ته چرشه نو ډیر زیات سافټ ویئرز یا پروګرامز چې دی هغه لکه ویژوال بیسیک او سی پلس پلس دی پروګرامینګ چې دی تاغي په باره کې کوډینګ چې دی هغه په یوټیوب باندې کتا سو ګورې ورکې نو ډیر څه پروګرامونه په هغه کې خلکو کوډ کړي او بیا چې دی په یوټیوب ورکړي نو کومګه سټوډنټس حضرات چې دی هغه چې وګوري نو ډیر زیات سټډي مونږه د یوټیوب نه کوو
د یوټیوب د بندیز په حق له د پېښور د انجینرینګ په هنتون پروفیسر ډاکټر ناصر احمد مشال ریډیو ته اویل که حکومت وغواړي په دې اړه د ماهرینو مرسته ترلاسه کولای شي
ټیکنیکلی څنګه لپاره د لړ کې کوم چینو کولر کار دی او خدمات غوښتل وکړ دی او د اسانه باندې شنو بلاک کېږي چې دا څه ګرانه خبره نه ده حکومت په دې کې حقیقي تور په دې خبره کې چینو دې دې سپی وي نو هغه د دې خلکو هنرمندانو چینو خدمات واخلي دا مساعد یا دین زیات څه نورم به شي کېږي چې په ګوګل باندې شي دی او زمونږ کې شي خو خیر سټارټ اپ علي سوسره کې شي اتفاق نه دی هغه د بلاک کول پراپر طریقې شته دا طریقې شي نو زیات ټیک دی
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای ویان دې ملاحت رب سره رابطه وکړه نو نو موړې اویل کده ویب سټ د خلاصولو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي نو پی ټی ای به د یوټیوب نه پابندي لری کړي رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نه وره په افغانستان کې د انتخاباتو په موضوع کې سستونځي موجود دي او کوم خندونه دی او د خندونه څنګه لري کې د شي په ډېره زموږ همکار اسمت سروان دا رپورت لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې پترس کې چې د انتخاباتو د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي دا خبره تاییدوي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لار کې زیات ستونزي پرتې دي دا په داسې حال کې ده چې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي ډلو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د احتمالي جوړجاړي له درکه اندېښنه څرګندوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا او جهادي مشرانو سره د انتخاباتو په باب سلا مشوره وکړه د تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ د دوی په کتنی اندېښنه ښکاروي او وایي دا کتنی د یوې سیاسي معاملې لپاره دي د دې بنسټ مرستیال محمد وایس فردین آزاد رادیو ته وویل
سیاسي کړي یا سیاسي کمیټه نه چلته دي دوی یو ډول هڅه پیل کړې تر څو چې یو ډول سیاسي معاملې وشي نو دا شان تاسو په دې ورته کې دا څه خاطر خاطر چې د دې نه وکټنی تر رسوي نه پدې کې به تاسو دا احساس کړئ
تاسو اشاره له ولسمشر کرزي سره د یو شمیر ډلو د مشرانو کتنه ده
دا څه کوم دا اشاره ده
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د دې پترس کې چې د انتخاباتو په اړه مشورې د ولسمشر حق بولي وایي چې د دې معنا دا نه ده چې څوک د انتخاباتو پر سر د معاملې حق لري
ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیسون هم شامل دی یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولای شي چې د بلابلو حقونو نهادونو سره تماس ټینګي د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د داخلي لپاره ځینې سلام مشورې وکړي ولې دا په دې معنا نه شي کېدای چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون برخلاف کوم پریکړه کوي یا د ټاکنو په سر به کومه معامله کوي
د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا غړی واقف حکیمی چې د جمعیت اسلامي ګوند غړي توپ لري له ولسمشر کرزي سره د دې شورا د غړو د کتنې هدف د شفافو انتخاباتو یقیني کول وبلل
دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په اکله وه د شفاف انتخاباتو دایره ول تامین د میکانیزمونو د دې غونډه اساسي ټکی او چې ور باندې بحث شو
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ چې دا کتنې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخله احتمال ګڼي وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې قانون نه دی تصویب شوی د رای ورکونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې د رای ورکولو د مرکزونو لپاره پلان نه دی چمتو شوی محمد وایس فردین په دې اړه وویل
تر ټولو مهم موضوع دا نوم لیکنه موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل پلان پر مشخص کړل خپل پلان نه دی اعلان کړی او د بل خوا پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې لخوا راست وه انتخاباتو قانون ډېر زیات مهم قانون دی او که دا دغه شکل چې همدا اوس روان دی مسوده تر اوسه په عدلي وزارت کې ده او شورای وزیران لخوا تر اوسه دا تصویب شوی نه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ښاغلی نور سره له دې چې ستونزې مني خو وایي چې یو لړ پلانونه جوړ شوي او په لنډ وخت کې عملي کیږي.
په دې کې د شېزې نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وشي اعلان کړي تر څو بلادل نهادونه او بلادل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهېږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. مونږ به په یوه یوه نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د مختلفو محلاتو لیس امنیتي نهادونو سره شریکو او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوم لیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمو پر انتظار یې چې د الکترونیکي تذکرو څخه په راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده. د دې لپاره پلان جوړ شوی دی.
نور محمد نور د انتخاباتو د قانون په باب وویل چې د دوی کمیسیون په دې برخه کې پوره اندېښمن دی او له حکومت څخه غواړي چې دې مسئلې ته جدي پام وکړي څو دا قانون ژر تصویب شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون ملي شورا تصویب کړی دی خو که د ولسمشر له لوري تصویب نشي ممکن د تیر ځل په شان بیا هم د یو مدون قانون له موجودیته پرته انتخابات وشي.
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله یو مقاله کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ژوند په اړه بحث کړی دی. په دې مقاله کې راغلی سربیره پر دې چې په دې هیواد کې له تیرو یولسو کلونو راهیسې بهرنیان موجود دي خو د ښځو لپاره په دودیز ډول ژوند لا هم را نه دی جدید شوی چې څومره تمه وه. د دې خبرې د ثابتولو لپاره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې ولس کلنې جینۍ کیسه لیکلې چې له یوه کس سره یې واده کول نه غوښتل او بیا یې ځان د خپل کور له بامه لاندې راوغورځاوه. دا چې له دې جینۍ سره څه وشول له پامیر ساحله یې اورو.
د افغانستان په مرکز کابل کې د ولس کلنې فارمې کوژده په وړکتوب کې له یو لرې خپلوان ذبیح الله سره شوې وه. دې نه غوښتل چې له دې سړي سره واده وکړي. فارمې غوښتل ښوونځي ته لاړه شي او ډاکټره شي. دې فکر کاوه چې ښایي هیواد ته به یې عصریت یا جدت راغلی وي خو دې د زور له دې واده ځان نه شو خلاصولی. یو سهار د نوموړي پلار محمد چای څښه چې یو درز یې واورېد د منډه کړه د باندې لاړ. خپله لور یې ولیده چې بدن یې پیچل شوی و ملا یې ماته وه خو بیا هم ژوندی وه. د فارمې د ځان وژنې له دې هڅې چې ذبیح الله خبر شو نو خپل ورور ته یې وویل چې کوژده نه ماتوي او اوس به هم له نوموړي سره واده کوي. د هغې پلار هم وویل چې کوژده باید ماته نه شي ځکه چې کورنۍ یې آزاده نه ده او په دې ډول دوی خپلې مسلې نه هواروي. د فارمې مور او د دې ترمنځ بیا هم توپیر و. فارمه ښوونځي ته تللې وه او مور یې هېڅکله نه وه تللې. د نوموړي مور به بورقه په سر وله او فارمې به یوازې زړوکی په سر و. سترګې به یې تورې کړې وې او شونډې به یې سرې وې. فارمه وایي ذبیح الله ورسره ښه چلند نه کاوه. د دې په خبره هغه به ورته په ټلیفون ویل چې د خپلې کورنۍ له غړو سره هم باید ونه غږیږي. دې فکر کاوه چې تر واده مخکې دا حال دی نو وروسته به څه وي. بس همدا فکر یې په بیا بیا کاوه. پلار ته یې په بیا بیا ګواښ کړی و چې ځان به ووژني او اخرې ځان د خپل کور له بامه لاندې وغورځاوه. کله چې فارمه لږه ښه شوه نو دا پرېکړه یې وکړه چې په کابل کې به د ښځو عدالت ته ځي چې کوژده ماته کړي. د پلار یې خوښه نه وه خو بلاخره ورسره ولاړ. د عدالت مشره قاضیه رحیمه راسی نومېده. هغې د اورېدنې پر وخت فارمې ته وویل تا خپل ژوند برباد کړ. تر دې وروسته یې له هغې پوښتنه وکړه چې په ذبیح الله کې څه خرابي ده چې واده ورسره نه کوي. فارمې ورته وویل له ده سره یې ژوند نه کیږي. پر دې وخت ذبیح الله له غصې خپل غاښونه وچیچل. تر ډېرو خبرو او دلیلونو وروسته قاضیې کوژده ماته کړه. د فارمې مور هغه بکس هم له ځانه سره عدالت ته وړی و چې پکې یې د لور لپاره هغه جامې او ګاڼه پرته وه چې ورته ذبیح الله ورکړي ول. هغه ټول شیان یې مور بیرته ذبیح الله ته ورکړل. هغې هغه څه ترلاسه کړل چې کورنۍ یې نه ورکول او د فارمې په افغانستان کې د نویوالي جدت یا عصریت څرک ولیدل شو.
امیر ساحلو چې تاسو د فارمې او د ذبیح الله د بیلتون کیسه کوله، آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کیسې شته؟ دی تاسو سره هم داسې شوې دي؟ مشال ریډیو ته وایي په 00420211420 باندې. اوس هم یو بل رپورټ. دا رپورټ د ډبل شاه په اړه دی. اوریدونکو، د ډبل شاه نوم به تاسو نه اورېدلې. دا کس ته چې د خلکو نه به پیسې اخیستي او ورته به ویل چې په یوه خاصه موده کې به بیا دغه پیسې یو په دوه ورته واپس کوي. افضل خالق یا ډبل شاه خلکو نه کروڑونه روپۍ واخیستي او بیا ترې تم شو. اوس خلک په خپلو پیسو پسې ژاړي خو ډبل شاه ورک دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په هنګو کې ډبل شاه په نامه کاروبار کوونکی د افضل خالق په غایبېدو یو شمېر سرمایه لګوونکي اندېښمن دي. د افغانستان د ځاځیو یار محمد خان وایي چې دی د خپلو لسو لکو روپو لپاره فکرمند دی، ځکه چې درې میاشتونه د نوموړي هېڅ پته نه لګېږي.
کاروبار دې کور نه کړی، ګټه ته ورمو سه شریک وو، تېښتې زیماره وه او ګوره پیسو زیماره نه وه، لاس مې جوټول هېر کړی هوشي د هوا مغوسه نیم دین وغوسه پېژندل هغه غریبوله اوس سار دي که هغه کوي کوشش کوي هغه
ویلکیږي چې د دوابه اوسیدونکو افضل خالق یو استاد وو. پسې مکه نوموړي د ډبل شاه په نامه کاروبار د ډېر وخت نه کولو. د دې کاروبار لپاره کوټ نه واخله تر کور می جنسی پورې د ایجنټانو یو نتورک وو. خلکو نه د پیسو رغونډولو کار د ایجنټانو وو. د کاروبار لپاره د پیسو جمع کولو د حد هیڅ بندیز نه وو. په دغه کاروبار کې به د ګټې او تاوان لوسنامه به هم کېدله.
خپل خپل ایجنټان دي، دوابه کې دوه درې ایجنټان دي، یو ایجنټ ولا 87 کروڑ روپی ورکی او یو ایجنٹ دی هغه 12 کروڑ روپے دغه بلور چول شوی دی. داسه خلک هم کې شامل دي چې وی نیټی کړی دی، وړیا خستی دی، 5 لک باندې خستی، 2.5 لک باندې خرڅ کړی دی، او داسه خلک هم شته چې وی ورته د خزو سونی خرڅ کړی دی.
نو موړې زیاته وی چې هر میاش خه منافع په ملاوي تو د سیمې نور خلکو خپل پیسې د بیکونو پر ځای ډبل چا کاروبار لپاره ورکول شروع کړي وو. په دې اړه اقتصادي چارو کار پوه د دوابه ظفر وای چې دغه شان کاروبار په ټوله نړۍ کې
فوریکس ٹریڈنگ دی خپل سٹاک ایکسچینج دی په یو کے کی په امریکا کی په هر چیت کی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج دا هغه سره باقاعده دو خپل رجسٹریشن کی دا دیغه فرنچائز وی آن لائن دو ٹریڈنگ کی یاد کی گولڈ دا کروڈ آئل دی سلور دا دیر شون دی دو خپل اکاؤنٹس کلو کڑی وی سورو گاٹ او شی سورو نو شی هغه دو خپل غا دا خود خال کو تخپل یو پرسنٹ ور کی 20 18 19 کوم خال کو نه پیسې رخصتی هغه په دیغه باندې رخصتی چې وای کمو گاٹ او کو کتون وو کو دپتو سمو سره شریک وایو.
نو موڑی زیاته کړه چې په ملک کې مشتاده او هر کاروبار لپاره خپل لائسنس یا اجازت نامه وی. په ډبلشا کاروبار کې سرمایه لګون کی وای چې په دې اړه دانو کې درخواستونه جمع کړي دي، خو پولیسو تر اوسه په دې کې مضبوط کام نه دی اخستې. په دې اړه مو چې کړه د ضلع هنګو د پولیسو مشر چارواکي ډی پی او ډاکټر میاسید احمد نه پوښتل چې پولیسو په دې کې تر اوسه کاروایی ولې نه دی کړې. نو مشال لوډیو ته په دې اړه صدا سي وویل
چې دا مرکنٹائل اسوسیشن سره دا صرف رجسٹرڈ ہو بلکہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سره رجسٹرڈ ہو ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې نوم ورکولو لپاره مونږ درخواست کړی دی، او هغه نه علاوه بیا مونږ ایف آئی اے ته درخواست کړی دی چې تاسو یو ځل بیا کوئری وکړئ که دا سچویشن نه مونږ به انڈر اینی کریمنل افینس په خلاف پروسیڈ کوو. جی
سرمایه لګون کی وای کچېره په وخت سره د پولیسو لخوا کوټلي ګامونه پورته کړی شول، نو د دوی سرمایه د ډوبېدو څخه بچ پاتې کېدای شي.
زمونږ د همکار رپورت مو اوریده. اوریدونکو اوس درته یو مرکه لرو د خیریه ادارې د مشر عبدالستار ایدی سره چې نوموړی د خیر ښېګڼې کارونه کوي او په ټوله نړۍ کې شهرت لري. د عبدالستار ایدی سره زمونږ همکار ظفر کریمی په کراچۍ کې خبرې کړې دي. دا مرکه تاسو واورئ او د همدې سره به ماته اجازه راکړئ او په خبرونه کې وړاندې نور همکاران به زمونږ راځي او په دې خبرونه کې به هغوی د خبرونه مخ په وړاندې بیایي. له همدې سره ماته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
محترم عبدالستار ایدی صاحب، د خپل ژوند او د خپل پیدایش د ځای په باره کې راته وایي.
میرا انډیا میں پیدائش ہوا ہے.
زه د هندوستان بمبئی ښار د جوناګړ په سیمه کې په کال 1988 کې پیدا شوی یم. د پاکستان د جوړېدو په شپږمه ورځ کراچۍ ته راغلم. زما مور او پلار دا غوښتل چې زه د ټولنې د ښېګڼې لپاره ژوند تیر کړم، بس الله زما نه په دې لړ کې کار واخیست او تر ننه زه 40 غنټې په دغه کار کې بوخت یم. تر اوسه مې کور، غاړی او یا نور څه جایداد نشته. زه په دفتر کې ویده کېږم او بیا چې پاسم نو خپل کار شروع کړم.
او سونے کے بعد کام کرتے
عبدالستار ایدی سے بغوارم دا کورنی جون پا اڑا درن پختن وکڑم. ایا وادمو کڑے دے او بچی ہم لرائی کسنگا
شادی کیا اور وہ بچے جو چولے میں پھیکتے تھے وہ بچوں کو سنبھالنے
ما وعدے کڑے دے ما دا حغی ما شمانو چی خلق ورتا ناجائز بچی وائی دا حغوی لپار زنگوگانی لگا ولی وی پا دا غو زنگوگانو کی بخل کو ما شمان غرز ولو دا دے دا سنبالخت لپار ما سرائی وجی نی بلقیس وا ما بلقیس دا وعدے کولو پیشنهاد وکڑو. حغی ویل مور سرم خبر وکڑا مور یې ویل چې تاسو دواړه راضی یې نو واده وکړئ. موږ په سادګۍ سره واده وکړو او د هغې راوروسته دواړه لګیا یو د خیر ښېګڼې کارونه کوو. د انسانانو خدمت، د خلکو حقونه او د انسانانو د ښېګڼې کارونه زموږ د ژوند د تیرولو بنیادونه دي. عیدی صاحب، تاسو د خپلې ځوانۍ عمر څنګه تیر کړی دی؟ که په دې اړه معلومات راکړئ.
زندگی میں ایک فلم دیکھیے.
ماں پزوانے کی یوازی یو فلم پکار کتلے دے. چائے نسکم، نشہ نکوم، پمیاش کی یوزل دو جامع بدلول او ساده جون تیرول تو شروع راسی زمادت دے.
یہ میرا سسٹم ہے.
عبدالستار عیدی سے تاسو تدا خیال سنگ راغلے چی تاسو دے دے خیر خیگڑے لپارا ادارہ جوڑا کڑی؟ ایستاسو تعلق دے کمی دینی کورنائی سر دے؟
میرا خاندان مذہبی گرانے سے تو نہیں ہے، لیکن
نه زما تعلق د کومې دینی کورنۍ سره نه دی. خدا دا چې مسلمانان یو، انسانیت منو، د انسانیت د خدمت همدغه جذبه زده کار ته وهڅولم. ما چې کله په شروع ورځو کې دا کار شروع کړو نو د سختو ستونزو سره مخ وم. غریبي وه، لاچاري او نورې ډېرې ستونزې وې. ما سره یوه پیسه هم نه وه. مور او پلار به مې ویل، بچیا د کوم سرمایهدار پسې د چندې غوښتلو لپاره مه ځه. که تا ته د پیسو اړتیا وه نو په سرک ودرېږه او د انسانیت لپاره خیر غواړه. ما د هغوی خبره منلې او نن چې کله په سړک ودرېږم نو ما ته د ټیکسي، رکشو او بسونو ډریوران او کلینډران په کروڑونو چانده راکوي. ما ته هغه غریب پښتانه هم چانده راکوي څوک چې ټوله ټوله ورځ کاغذونه راټولوي.
اور کاغذ چننے والے غریب، پختون، پٹھان، یہ مجھے پیسے دے کر جاتا.
تاسو د خپل کار شروع ل کراچی څخه کړي وا کدا بل کوم ځای څخه؟
یہی میٹادر سے میں ایک چھوٹی سی دکان
ما حمدلتا په کراچی میٹادر کې یو شپک پټه دکان په کرایا اخیسته وو. په دکان چت هم نه وو. زبا هغه دکان کې و د کېدم. یو وخت په کراچی کې د ولګي ناروغي راغله. ما د ډاو میډیکل کالج نه ډاکټران را وستل او دولس کلینیک می خلاص کړل. دغلته به د خلکو بے پیسو علاج کېدو. هغه وخت ما ته د غوښتلو پرته 90,000 روپۍ چنده راجه مشوه. هغې نه یوازې 6,000 روپۍ مصرف شوې، نور ټولې پاتې شوې. چونکې د روغتیا په برخه کې امبولانس ته ډېر ضرورت وي او زما شوق هم وو، نو ما په پاتې روپو امبولانس واخیستو او بیا مې په هغې کې ډریوري زده کړه. ډېر وخت مې امبولانس چلولی دی. نن سبا زموږ د ادارې سره 2,000 امبولانسونه دي. عیدی صاحب، اوس تاسو د ادارې مرکزونه یوازې په پاکستان کې دي که د پاکستان څخه بهر هم شتون لري؟
سیاچین سے لے کر نگر پار تلک، لاہور سے لے کر کابل تلک.
له سیاچینه تر نگر پارا او له لاہور تر کابل زمنګ اوس 350 مرکزونه شتون لري. دا ټول د یو منظم سیستم له لارې کنټرولېږي. ما زده کړې هم نه دي کړې. ټول عمر مې بس په دې کار کې تیر کړی دی. عیدی صاحب، خوشحالي او غم د ژوند برخه ده. د ژوند هغه کومې شېبې وي چې تاسو پکې خپه یاست او یا هغه کومې لمحې وي چې تاسو پکې خوشحاله یاست؟ زه هیڅکله غمجن شوی نه یم. زه خوشحالي خوښوم او تل خوشحاله اوسم. په خوشحالۍ سره کار کوم. دا زما د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې الله زما کار دومره کامیاب کړی دی.
خوشی یې مری او کامیابی یې.
تر اوسه پورې تاسو څومره مړی په خپل لیدلې دي او یا مو د هغې آخري مراسم تر سره کړی؟
مینه 1,45,000 میت.
ما په خپل 1,45,000 مړی لمبولی او د هغوی آخري مراسم می تر سره کړی دي. وز سپینګری شوی يم. زمنګ په ټولو مرکزونو کې دغه مراسم تر سره کیږي. زمنګ د امریکا او لندن په مرکزونو کې هم دغه مراسم او د پرځای کولو بندوبس شوی وي.
تمام سنټو مې یو کار ہوتا ہے.
ایدی سپ تاسو یوازې مړو ته د کفن ورکولو، خخولو او لمبولو او یا هم د امبولانسونو ورکولو کار کوي؟ نه، د خیر خیګړې نور کارونه هم کوي.
ډیسپنسری بیا هم ماری او ډیسپنسری مې
نه. زمونږ اداره او یا شفاخانه یا ډیسپنسریانی هم لري. زه په جالي دوایانو باور نه لرم. زمونږ اداره یو سکول هم چلوي. د دې ترڅنګ د ایدی هم په نامه زمونږ مرکزونه دي. په هغې کې 6,000 بې وارثه خلک ژوند تېروي. دوی ته مونږ زده کړې هم ورکوو. دوی دغلته خوراک څښاک په خپله ځان له برابروي. ادی صاحب، تاسو د تیرو خواوشا 15 کالو څخه د خیر ښېګڼې کارونه کوئ. ستاسو په خیال په پاکستان کې د تشدد پیښې له کومه وخته راهسې زیاتې شوي دي او لامل یې څه کېدای شي؟ ترسو پوری چې د ولسی دولت ویش او تقسیم همداسې غلط وي، نو غلا او ډاکې به شتون لري، فضول خرچی به زیاته وي، غریبي به زیاتیږي، او چې غریبي وي نو د تشدد دا پیښې به خامخا وي. که غریبي ختم شي، د تشدد پیښې به پخپله ختم شي. ایدی سے، تاسو سیاست ته په کوم نظر ګورئ؟ سیاست زنه خو خوم، زه انسانیت منم او د انسانیت په مذهب یم. په نړۍ کې د مذهب 5 دکانونه دي، خو عمل کوونکي به تاسو یو هم ونه وینئ. په مذهب د عمل کولو څخه انسانیت ته خیر رسی، او چې انسانیت ته خیر ورسیږي نو غریبي ختمیږي او ټولنه د خوشحالۍ په لاره درومي.
اور خوشحال ہو جائے گا.
عبدالستار ایدی سے پا آخر کی تاسو زمنگ اوریدون کو تا چا پیغام ورکول غواړی؟
انسان بنے، انسان بنا
پخپل ریختونی انسانان شي او نور خلکو ته د انسان جوړیدلو ترغیب ورکړي. د ټیکس غلا پرېږدي، زکات ورکوي، په سادهګۍ سره ژوند تیروي، په دې کې امن دی. زه د وسلې خلاف یم. د وسلې په وجه په نړۍ کې جرمونه زیاتېږي.